دولس بجه او درش دقیقه شوی. قدر من اوریدون که در خبروانه پا دوام که در ازاده راژیو 15 دقیقه و نیز بس لرو چه پا در خبروانه که با اجمل اند ستاسو کوربوی او پا در خبروانه که با در سول در نوی پراو خبرو او در در خبرو پرورانده در پرتو خندونو پا اره بسونه پا در خبروانه که شامل دی. خو داشه با نوری هست نوری تاقوک شه چه در خبرونو لندیز او روی.
چارواکي وایي په غزني ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قمندانې ویان احمد خان سیرت ازادي راډیو ته وویل چې د مستوفیت دغه دوه تنه کارکوونکي نن د وظیفې پر لور روان و چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسله والو د بې غږه تومانچې په واسطه ووژل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د والي له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اتصل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤول و چې د جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یولسو غړو او د دو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د القاعده یولس او د طالبانو دو مهم غړي وړ مشبه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کیږي چې عاید یې کم دی. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او 18 تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي چې دغه کښتۍ د عملیې د 19 تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. ایراني ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوي او ژغورل شوي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان دولت او د طالبانو مرکزی هیاتونو په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړې. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون تایید کړه. ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغه موضوعاتو خبرې وشي چې د دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لیستونو کې شامل دي او یو بل ته یې سپارلې دي. په دې موضوع باندې به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې بحث یا ګردی میز کې خبرې کوو چې د سولې په وړاندې یا د سولې د دغه دویم پړاو خبرو په وړاندې پراته خنډونه څه دي، ستونزې به په کومو مسایلو کې وي او همدارنګه هغه د خبرو ګډوډونکي چې وخت نا وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یادونه کوي کله ناکله د پاکستانی چارواکو لخوا هم د سولې د اخلالګرانو یا د افغانستان د سولې د ګډوډونکو یادونه کیږي. څوک دي د بحث لپاره راسره د افغان ځوانانو په استازیتوب باندې ښکلا زدران همکاري کوي او همدارنګه په خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویاند فریدون خوزون هم ژمنه کړې ده چې را سره به په خبرونه کې په بحث کې ګډون کوي. ښکلا زدران لومړی خو مننه چې زموږ بلنه ومنله او زموږ بحث ته راغلی. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی ویلی دی چې په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. مخکې افغان حکومت ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې دویم پړاو خبرې د افغانستان کې د نننه پیل شي، خو اوس داسې ښکاري چې له دې غوښتنې تیر شوي او خبرې په دوها کې پیلېږي. د تاسو فکر باندې څنګه به وچ په افغانستان کې پیل شوي؟
مننه چې زما راو بللم. زه به د یوې عام افغانې وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو ترمنځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لور ترمنځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه ده او معقوله ده وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کابل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سریکر شي غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین راکوي؟
کله زدران، تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډیر بدل شوی، یا د ژوند بڼه ډیره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه، د مذاکراتو د پاین نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې به هیڅ لوري نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پرېکړه ده، هغه د بعضې علایقو د پالولو پر اساس شوې ده، سمبولیک ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو راته دا وایي چې مخکې له دې نه چې ښاغلی خوزون را سره رخ شي، تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوری، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوری واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې، د ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه کې؟
زه خپله شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل، په دې تېرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو د خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعال واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي، پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي، چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه ووسیږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه هغه اصلي هېواد دی چې کېدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی. هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي متاسفانه. نو چې څونه وینم اروپایي هېوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده، دلته خپله بشري قوه یې دلته استفاده کړې، خپلې مالي دلته استفاده کړې، پیسې نه غواړي چې دا هر څه کمپرومایز ولري.
مننه خلا ستران بیرته در ترازو ل نیک مرغه د موګه اړیکاله خوازون سب سره ټینګ شوله. جناب خوازون سب ستړی مش خبرونه تلمړی خو مننه کوو درنه چې په بوختیا او سرام وخت راک درته وای چې څنګه د روانو خبرو لپاره چې د جنوري په 15مه نیټه باندې کیږي، مخکې افغان حکومت ویلی چې په افغانستان کې د نننه د ترسره شي، څنګه وس د باندې سلام وشو چې بیرته په دوحه کې د ترسره شي؟ فکر نه کوي چې په افغانستان کې د نننه په خبرو کې ټینګار شوی به خبره و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو د بحث غړو والا او د نړۍ درنو اوریدونکو ته. د پښتنې عام شه او چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، موږ په واسطه ویلو چې دا افغانانو په توګه تاسو باندې فار مهمه ده که چیرې موږ د ویجو غوښتل چې مذاکرات په خپل خاوره کې ترسره کوو او خپل مشکلات په خپل حل کوو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکارۍ او قربتو څخه مننه کوو، اما یو شمېر هیوادونو چې درخواست ورکړی وو چې دا مذاکرات دا غوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله غوی بخنه وغوښته. او زموږ نړیوال دوستانو هم دا موږ ته تایید کړی شي او په دې موږ مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بېرته په قطر کې وشي، په داخل د افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. همګړي سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمينه مساعد شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، نو بیا خبر مذاکرات بیرته په دوه کې او لاندې سره د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې انتظار وباسو چې افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کی او مذاکرات ونزندیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، کله به کوم ځای کې وشي، په کوم شرایطو وشي، څنګه وشي، زمينه تازه څوک کی، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو واګی پیلېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو و موریدل فریدون خوزون څخه چې د افغانستان د ملي مصالحې دی علي شورا وایاندې د بر سره په خبرونه کې وړاندې ام وی وس ورزو بیا خلا زدران ته خلا زدران په ورستیو کې موته مخ کې دی سولې په تړاو باندې ځینې خبرې وکړلې، خو د خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 د جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلې، په داسې حال کې پیلې چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه د هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې ویره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
څل چې دا تړلې دي، یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي، دا ډېره یو سادگی وی کوم دا خبره وکړو سل پیټره ډلې دی دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي وسیږي د غوښتنې ته پام وشي. زدام نه وایم چې دا ټول صرف د طالبانو له طرفه کیږي، په دې کې مختلف ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو لپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي وسیږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کیږو، قرباني کیږو د دوی د هدفونو لپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هر ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یو ښې پایلې ته ورسیږي.
ډیره مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزادم پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سولې د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د غروان بهیر له نږدې څاری، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
تاسو دې چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مستقیم ځینی کورنۍ او بهرنۍ آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونو له دې پروسې څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وشوه، دا ټول دریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د دغسې بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکرات په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي، یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو لاګټه ثابته کړه، او د ښه نتیجه نه درلوده جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي. نو زه په دې اند یم چې موافقین مخالفین شته، ما دا په کورې راځي او طالبان هم دغه مسایل په دوی سره دي، دوی په دې کې ښکېل نه دي چې په دې کې ښکېل خبر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه پروسه نور مفلح شي، اعتبار هم هغه چې په دې پروسه باندې او دا پروسه زر نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربان ته ورسېږو، نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان امنیتي ځواکونه به د دې جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوزون. داسې په مشخصه توګه نه شي ویلی چې څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي، داسې به څوک وي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوې، له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستي دي. نو خپل طالبان هم دا ردی چې په دغه ورستۍ وژنه او نامنۍ کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلې شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅه کوي؟
زه نه غواړم چې د کومې هېواد یا کومې ډلې یا کوم داخله افغانستان کې کوم جهات نوم واخلم،
اما د سولې مخربین مونږ پیژنو او د افغانستان خلک هم پیژني. هر هغه څوک چې خپلې جنگ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکیشن وزیر څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا د دوی په ګټه تبدیلي یا هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دې بریدونو سره مرسته کوي تمویل ته شیزی کوي، دوی مخربین د دې پروسې او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې. دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دعا وشي، په دې معنی کې د هند پاکستان موضوع مطرح وشي. هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وحل شي یا د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او لسیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ورته افغانستان نه باید د رقابتونو خوګلن او سیادت دګر اوسي. موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې په نامه شته دغه هیوادونه سفرونه وکړي او دوی ټول په وخت نه د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي. او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان له روان وضعیت څخه چې او د مذاکرات او د وضعیت څخه زین توضیحات ولرو تر څو دوی سره کوم اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه توضیح شي او تشریح شي دوی د دغو فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سولې د افغانستان د سیمې د هیوادونو په ګټه دی او دا باید دوی ته عمل ثابت شي.
مننه مننه خغلی خوزون. خلا زدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول باسون لپاره تر ټولو غوره ځای کې دلی شي. څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
خیر سه پښتنه مخه پښتنه وازه باور په دیم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډیره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټولو پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو مونږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زمونږ پروسه سابوتاژ کړي یا مونږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا هم په نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
سبان کلاس لري، خصوصا د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی داسې برالا مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم ګیري. نو د دې ټولو د مهارول لپاره او د نیک همکارۍ د جلب لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کی چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته څنګه
په فریدون خوزون تاسو ته بیرته راشو. مخکې چې تاسو سره د ټلیفون د وصلولو هڅه کوله، په هغه وخت کې خکلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپله د افغان ځوانانو له ډلې فکر کوئ چې دغه نسل چې په تیرو 25 کلونو کې راپورته شوه، رالوی شوه، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوه دي، دا ډله استاز ولې لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. سره دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده، ټولې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو اثرو ته متناسب ونډه په بازار کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. په حقیقت کې اوس موږ له څلورو متو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په عمومي عمومي کې شورا یو مجلس دی، هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده او کوم د لارې شاو میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثره ځوانان خصوصا په تخنیکی مسائلو کې او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي، په دې معنی چې ځوانان د کار وړتیا لري او ژبه پوهیږي، په تخنیکی مسائلو پوهیږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی موږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره موږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ د ولایتي کچا، مرکزي کچا د ځوانانو، د ښځو، د مدني ټولنو، د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راوخلو او دوی سره باید مستقیم
بحث وشو. مننه.
نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو
مانا نه کولا زدران ک لند را ته خپل ورستوي خبرو پتو غوای. آیا فکر کوي چې ل طالبانو سره داسې تصور کولای شي چې یو حکومت دی چې هغه کې طالبان وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي او پاره کې تاسو د ځوانانو پتو غدغه وشي کوم فعالیتونه کوي دا مو کوي، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شي؟
د مولا پر شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي. د مولا پر شخصا دا تصور سخت دی، ولی په سیاست کې، په بخصوص د افغانستان سیاسي ډګر کې، د دا رقم مسایلو پیشبینی سخت ده. کله ورته یو څه کیږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کیږي. نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي. نو موږ اوس دمګړی فقط همدا دعا کوو چې خدای دې هر څه د ملت په خیر او د
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم دی یو افغان فعال او ځوان پتوګه او هم دی ملي مصالحې دی عالی شورا دی ویان پتوګه، همدا پوښتنه جواب کوي څه فکر کوي اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دی دا ټول دی په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای لاند جواب او نظر مراته راکړي؟
بله، دا څه وځه تصور کوو، بلکې چې سره
افغان ځوانان هڅه کوي کوښښ کوي چې همدغسې یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی پتراشي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او رفیع افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه.